تحصیل را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت‌ها انجام ندادند.
سلام و نستریم شه زفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاس پم پیل په خبرونو کو د سالنګ لوی لار او د کابل دای کندی لار د درنو اورو لامل بند شوی وخت را جان سنن د سالنګ لارې د بندیدو خبر ورکړی خو د اجانس چې طالبان اداره کوي دا نه دی ویلي چې د کابل دای کندی لار او د دې ولایت د مرکز نیلی او ولسوالۍ لارې لکه رئیس بند دي د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې او بارانونه کیږي راپورونو له مخې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې درنې واورې شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو د برخې د دوو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې له 110 ورځو راهیسې د طالبانو حکومت په بند کې دي دا دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان معرفي شوي چې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت لخوا د روباتیک د انجنونو د ټیم د تیختی د زمینې برابرولو په تور باندې بندیان شوې دي د دغو فعالانو کورونی ویلې دي چې د غوی د روغتیایي وضعیت په اړه باندې اندېښنه لري د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ته لیک استولی او ویلې دي چې د زده کړو برخې دغه دوه فعالان خوشی کړی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تر افغان لوبغاړو زیاتې وکړې دا 15 ورځنۍ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوه او لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 198 منډې جوړې کړې افغان لوبغاړي د سریلانکا د دې سفر په ترڅ کې همدا یو ټیسټ لوبه لري نورې درې ورځنۍ او درې د شلو ورونو لوبې په پام کې دي چې د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي او تمه ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنوی چارو وزیر انتونی بلینکن سر لنن نه د منځنی ختیځ د بحران په تړاو د خبرو لپاره سیمې ته ولاړ شي انتونی بلینکن به تر پنځم په سیمه کې وي او په دې موده کې به د سعودي عربستان مصر قطر اسرائیل او لویدیځ غاړې ته ورشي بلینکن غواړي خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکړي چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند یو موافقه وشي او په غزه کې يرغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ترشنا آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم تیرونه د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه دا لکه چې څباندې دوه کال په خوا طالبان وخت رسیدلی لمړی ځل دی چې په یو هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماټیکه پروسه ده د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبې په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندېښنو ته په اغیزمن ډول ځواب ووایي خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې ل سره ځواب ډډه وکړه خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلی نوې سفیر منلی او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي دا عادي ډیپلوماتیک چلند دی موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتی او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. پا په ورستي ورځ کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمیر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمیر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزر شافیزی، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پترس کې وخت ورکوو چې له استودیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خبرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا لدینه دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معززو اوریدونکو ته سلامونه منې کې وړاندې کوم. دغه باس فکر کوم چې په بندلی سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هوادو په اړه باندې علاقې لري، د دې ورځو کې ډیر بحثونه وشو. لوی خو دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نورو هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د ادارې په اړه باندې علاقې لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې کړه. سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا دې پیژندل نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده، مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال اخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې په واقع وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې ایښی وو او تلاش یې کاوه چې له ادارو سره خپل روابط ښه وساتي. دغه دوه نیم کال اخر کې د چینایانو همدا موقف دی. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې دغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیدلی چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره دی د ارضي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامې ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو ته معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا په حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي او دا یو عظیم تولیدي دستګاه په کار اچولی چې موږ په اقتصاد کې ماسیف پروډکشن ورته وایي، چې یو تولیدي انبو د دې په خاطر چې دوی لوی خوا د دې تولید لپاره بازارونه پیدا کړي، نو دا ځان لپاره مکلفیت کوي چې باید ټول هیوادو سره له هیوادو سره چلته د خرید قدرت موجوده لغو سره رابطه وساتي او په عین حال کې په هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابع او امکانات موجوده لغو سره خپل علاقې او ارتباطات ټینګوي. نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ دوی لپاره راکړې ورکړې ډیره اسانه ده او لبلې خام دلته په افغانستان کې اټکل کیږي چې ډیر خام مواد موجوده او په تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه دی برخونه د تاریخي
یعنی فاروق صاحب ستاسو منظور دا دی چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې، تر ډیره اقتصادي انګیزه ده.
ځینې نه ده چې سیاسي انګیزه به موجوده په دې چې خلاص ایجاد شو د غربیانو او د ناتو د وطنونو وروسته خامخا چینایان لکه دا نور هم سایګان د مونږه لایق دلو دي چې دغه خلاص دکه کې دا تاسو دکه کې چینایان هم ډیر علاقه مند شي ته ټول نه دای په بشاته پاتې نشي او مخته او مغه سي مو خپل سیاسي علایق او سیاسي ارزوګان په نظر کې نیولې، مګر اساسي هغه تاریخي لیلیز چې وګورو په د اخرو څلوېښتو کالو کې پس دې چې دین شاپینګ په چین کې په قدرت ورسیده، تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یې همدا دی چې باید دغه خپل قدرت اقتصادي ودې له لحاظه په دنیا باندې شامل کړي او د نور خپل رقیبانو سره مخصوصا امریکای متحده ایالات او نور غربي هیوادونو سره په رقابت کې دوی داخپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تامین او تضمین کی.
بله ډیر مننه فاروق صاحب. میاخیل صاحب ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسې تاسو ته او جوان به فاروقی صاحب او فیدی صاحب تا بامدارنگ قدرمن و احساسی لیدون کو و لیدون کو تا دیکی شک نشه چه هر ملک خپل اغا سیاسی تعلقات کوي او که اقتصادی وی او که نظامی تعلقات وی اغا دا خپل و گت و پخاطر بانده سر تینگی نو چین پا افغانستان که چو ارخیز اهداف لاری خواه اقتصادی مسئله یوا مسئله دا اما دا په وګد محل کې دا په لن محل کې افغانستان په داسې موقف کې انده چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز یې او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا هلې ځلې وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چې نایم لپاره اوس فعلا دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ای ټی آی ایم چې هغه په افغانستان کې موجود ده او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضې فعالیتونه کول او هغه تورسي ډلې نورې چې کومې او دي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغې وروزلې دي او نفوذ لري او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډېره محدوده ده چې دغه ای ټی آی ایم په یو غور یا په دغه سیمو کې د افغانستان نه فعالیتونه ونه کړي او چین لپاره یو سرخوږی جوړ نه کړي، ځکه دلته یوه ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ ورته یو مثال ویو لکه شلخې ټوپک هم په خپل ویری یا عام ته جانب مقابل لري. نو چین داسې فکر کوي چې ان امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یوغور نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي، نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څوک په لاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکای ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبره اصل په افغانستان کې زیاتره د خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې هلته څه فعالیتونه کوي. تاسو و سوریه کې ګورئ، عراق کې ګورئ، د ایران سره تعلقات د امریکای و سره خراب دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیرۍ کې اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې نه په رسمیت پوره پیژني نه مخالفت کوي او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمې هوادونه او دنیا یې کوي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده او دینه په لاند وخت کې او یا حتی په من محل کې د افغانانو په خیر ماینده تواميږي، بلکې د دې توازن ساتل ډیر مشکل کار دی چې هم د منطقې توازن نه د ګټو توازن نه وساتل شي هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو د جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولسته لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت یې رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمند نظام رامنځته شو بیا مشروعیت په خپل بین ملي راځي، هغه کومه غټه مسله ده.
دې موضوع ته مشروعیت د جوستر شو
او په داخله کې د کوم وضعیت روان دی چې هلته فزیکي امنیت هم د ګواخ سره اوس مخامخ ده، بشري امنیت هلته مشکلات تاسو ګوري ورسره بلې هلته زیاتی رواني امنیت چې خلک د افغانستان
سلامت اوسې یا افغانستان مشکل
په خپل ځای پیښو حاکمه ده. نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچره داخلي مشروعیت نه وي بین ملی مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چندان اهمیت نه لري.
بله مننه میاخیل صاحب، فکر کوم تاسو زما ژغم لکه چې ناوریدو. خو خیر فاروقی صاحب
دوستاش اواز ناورم.
مننه فاروقی صاحب، د چین بیلابیل کمپنۍ کابل ته تللې دي، له طالبانو سره خبرې کړې دي مثلا، ویلې دي چې فاروقی صاحب څخه پوښتنه کوم. فاروقی صاحب تاسو خو یاورې ان شاء الله. فاروقی صاحب ستاسو مایک ګل دی. فاروقی صاحب مایک ګل دی ځکه اواز ناراضي. خو فاروقی صاحب زما ژغوري خیر ور بشو شاغل حافظی ته. حافظی صاحب له استودیو سره وصل دی. حافظی صاحب زما ژغوري ان شاء الله.
بله تاسو جواب
مننه مننه سلامت اوسه. ما پوښتنه دا و چې په دې ورستیو کې یو شمیر چینایي کمپنۍ کابل ته تللی دی او له طالبانو سره خبرې کړې دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازي او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي. چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی؟ دغه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي دا په څه حد کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې تر دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ شي او کمونیستي چین رامنځته شي ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړه ورکړه درلوده. اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پی کې ونیسي. او افغانستان برسیره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی، ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دی چین کې، او چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه دی چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا اوسپنه کې 40% اوسپنه شتون لري په ډبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم دغسې د مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدي د مفیده مواد ډېر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د مادن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا مادن د مس یوازې مس نه و، د هغه تر څنګ ډېر نایاب عناصر د کیمیاوي غټو شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپدې خو تقریبا اته لاس کال کې چې تروسه چینایان کوم عملی اقدام نه کوي. او یو بل مسوی تفاهم چې شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په دغه شورای اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورای وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي ورکړل چې چینایان به د افغانستان سراسري اوسپنیز پتلۍ جوړ کړي، یو لویه برخه مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به یې جوړ کړي. ولې چینایان بیا وویل چې موږ دا ژمنه نه ده کړې، موږ ویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو. حال دا چې زموږ لخوا ویل کېدی چې یو بونوس موږ ته او دا ستر مادن د مس دوی اخیستي دي، او بیا په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل دغه د عامو دریا قرارداد وشت تقریبا 10 میلیارد ډالر، او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ یې کول هغه هم دوی سره په شراکت کې و. اما دا چینایان هغوی سره یعنی وطن ګروپ سره جفا وکړ او د هغوی ډېر پیسې هلته پاتې شو، تر اوسه پورې په داربیتریشن د لندن کې دا تر دعوې لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نه کړي او د دوی غهرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروق صاحب اوس په انشاءالله چې ډېر مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي، یو شمیر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې پیل کړې دي په افغانستان کې، فکر نه کوي چې دا شی به سبب شي چې یو شمیر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندیشنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټې وټې چین وړي او دوی په میدان پاتې کیږي، او فکر نه کوي چې طالبان به له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي، ځکه چې دوی منسوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تر یوه حد له انزوا خلاص کړي.
فکر کوم دا د ډېر د کوټه مدته او د عاجلو برنامو پرابطه باندې ممکن صحیح وي چې
یو تعداد کمپنیانی چینایی کمپنیانی چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او دولت ته خوان حمایکیږي ممکن دی هغه عاجل ګټې په خاطر برننوتلی او صرف تجارتي بحثونه بدلی مګر پات شو د تولید چې هغه اساسي تولید دی چې بلکې ډېر لوی سرمایه پکار دی یا ډېر وخت او زمان ته ضرورت لري زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته مشروعیت موجود نه دی داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی په خطر سره مواجه کی نه تنها چینایان فکر کوم نور سرمایه کاران تاسو مالو د سرمایه داران ډیرو کار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري په دې کې شک نشته چې همیشه دوی ریسک مانی او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتې مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری محاله ای نو دوی دې ځخ نه کنه کوي نو په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې ملي د سربېره په دې چې قانوني نظام موجود و هلته خارجان شتون درلود هلته امنیتي مسایل په اوایل مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و امنیتي پوهاوی موجود وي مګر سربېره په هغه موږ شاهد دي و نو چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي په دې کې یو خپل د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاد کړه دا دوه پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې په دې چې هلته امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچوه په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخ خو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود دي مګر چینایانو ځان شاته کړ او په هغه باندې خپل سرمایه کاری هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه یې هم په ټپه ودرول په دواړو پروژو کې اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیدات او د ایران د تولیداتو نه وروسته خپل مارکیټ پیدا کړو هم نه چې د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابرې کې مخصوص د جلغوزي او د نورو تولیدات د موږ چین ته نو دغه تجارتي تعاملات چې په یو کمه مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه کاری پکار ده په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی نو د ما اندېښنه دا ده چې نه به چینایان او نه به نور هیوادونه نور سرمایه داران په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان میاخر سب تاسو په یو مقاله کې لیکلی دی چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کې خپل صادرات او خولې الته وغوړوي یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځانته اختصاصوي کار پرې نه کوي که چېرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او لنورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځانته اخلي منظور هم دا ده
زما منظور هم دا ده چې تقریبا په 2014 کال کې په لندن کې یو کانفرنس کې وم نو هلته د چین خاص استازي نو هم دا پوښتنه وکړه چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد هغه سره نو سرمایه ګذاري یعنی هلته پنګونه څومره کوي چې دا راوځي ځکه چې هغه کې د معدن راوستل د پخپله یو لوی پروسه ده د لپاره انفراستراکچر یا تاسیسات پکار دي د لپاره کارکونکي پکار دي متخصصین پکار دي نو د چینایانو دغه جواب دا چې موږ وګد محل دغه لرو اما په لاند وخت کې موږ نه وړو چې هلته د سرمایه گذاری وکړو چې هلته سیاسي ثبات لوي حقوقي ثبات لوي ځکه یوازې سرمایه گذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي هغه لپاره حقوقي بستر پکار دی هغه لپاره قوانین پکار دي هلته بل اخر هغه وګد محل کې ثبات په کوم خوامنځي نو دا غشان دي چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړه حتی دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنۍ په افغانستان کې هم سرمایه گذاري وکړه ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکو لید نه مطمئن نه وو نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي یو ځکه هغه خپل صادر کیدی از امیانه اصلاح باندې او به شکل ضرورت شو نو بیا به دغه نه استفاده کوي اما په لنډ محل کې د چین یوازې تشویش د افغانستان
هغه امنیتی تشویش ده چې ای ټی آی هم تقویه نشي. اقتصادي مسائل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تیر 2023 کال کې د چین افغانستان ته واردات تقریبا $130 میلیونه وو، او د افغانستان صادرات $14 میلیونه وو. ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې $1,503.5 میلیونه چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر $600-700 میلیون پورې رسیدلی وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي $113 میلیون ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا دا القوی سرکی، دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سرک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې و اروپایي اتحادیې و آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذاری کې ډیر محتاط دی، او نه غواړي چې خپل هغه رسک یا خطر په داسې سویه باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله دا ده چې کله ته سرمایه ګذاري کې، ته دغه سیمې او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او که د منطقې په سطح په ډېرو نورو مسایلو کې ته داخل کېږي، که هغه امنیتي مسایل دي، هغه هم قیمت لري. نو دغه څه چې ګټې باید بېرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت اوسئ میاخیل صاحب. کور بدن یو اوریدونکی لرو، ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي راډیو له استودیو سره وصل یاست.
تشکر سروان صاحب، محترم سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، ښه ملمنو شته تفسیر پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ فعلاً په دغه عرصه کې هغه که پخواني متخصصین وي خو صحیح دی، مګر په اوسنی وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په باره کې نور مملکتونه لري یا پخوا افغانستان درلود، هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پوښتنه دا ده چې اوس دغه سنگ زغال چې فرضاً پاکستان ته صادرېدله، داسې اوازې لا هم وي چې په دغه سنگ زغالو کې قیمتي ډبرې هم صادرېدلې، یعنې قیمتي ډبرې هم په دغه سنگ زغال کې، دوی خو دا خاص تشبیه کولای نه شي، دا قیمتي ډبرې هم هلته تلې پاکستان ته، یا پاکستان د هغو چاڼ کوي، هغه قیمتي ډبرې به زندهوي سرې هغه بیې خرڅې کړې، دغه سنگ زغال به دوی ته بیخي مفت ورپاته سو. نو زما پوښتنه د میلمنو څه دا ده چې هر یو چې جواب راکوي، دغه قراردادونه چې اوس کېږي پرځن یا د زمرودو یا د نورو یا د نورو، دا خو په پیسدي باندې کېږي، 50% دوی ته ورکوي، یا 10% دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسني عصر کې د دغه معدنیاتو استخراج چې تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده، نخسته چا دی، او په آینده کې که چیرې دا قراردادونه کېږي، فکر نه کوئ چې موږ به یو معدنیات به نه وي؟
بله، ډېره مننه قاری صاحب پښتون، وربښو میلمنو ته. حافظ صاحب، تاسو د ښاغلي پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې لکه څنګه چې دی اندېښنه لري چې متخصص خلک نه لرو، او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بله هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوي بي په رسمیت پیژندل شوی حکومت ونه لري، نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډیره ګټه د هغه هیواد وي، او د ده چون لاس تنګ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبوره ده چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد یې غواړي. مثلا چین که کوم شرایط تپي نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مس عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اوکې، پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقی صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی و. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي، موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دي، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو، او خام مواد باید صادر نه کړو، باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبي افریقا او د شمالي افریقا لرو، او د مرکزی افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ولیا، مثلا د امریکای جنوبي ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تالاش شو، چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاري او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پاتې شو. او د هغه تجارب په پام کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو، تر څو په بینی محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازي ګډون نشي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کی، ترسو دیو کامل حقوق هیواد په هیڅ په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو په اړه زه باید درس وکم چې لنی کومر غترغه بیده پوری چیز معلومات لرم. تقریبا د 50 کالونو سره په دې خو یعنی اویا کال کې چې افغانستان ملی کډرونه روزل دي، یو تعداد تقاعد خواته وردانګري، یو تعداد یو شتون لري، اما د ویر څخه وطن پی خود پریخي دي، یو کچیر یو مسؤلیت شتون لري، او یو قانونیت وجود لري، او دلته یو رسمیت شتون لري، دا خلک خپل وطن ته راځي، او هم کافی اندازه د جیولوجي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس لنی کمرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې موزه د غسی همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی شاهي ودونو کې، هغه ته په روسیا او اوکرين کې دوی معدن ترلاسه کړی دی، او په ډېر ښه صورت سره چلی، او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکارا د بری چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي، او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه محروم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړ شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوریک لحاظ بلکې په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکا کې لرو،
بله،
په بخاري شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي، او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دي چې موږ باید د یو مقتدر موزی څخه کار وکړو. کچیر موږ پر رسمیت نه یو پیژندل شوی، هر څه چې وای کوم باندې تحمیلولای شي، دی په یو ضعیف موقف.
بله سه، ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکې څیړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شام محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی، او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. تاسو ته هم نوبت درکو ک زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې لري، کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکو شته، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم سروان صاحب محترم تاسو. سلام علیکم سروان صاحب زما درځي.
بله بله ستاسو आवाज راځي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب.
سروان صاحب سفیر الله تاسو سره ما د بغلان ولایت کې لګینا.
مهرباني مهرباني. لکه چې تاسو زما شخ ناوري خبري وکي ک لا هم فرصت شته. خیر ور بشو بیرته ملمنو ته فاروقی صاحب ستاسو سره مواده کم کړی و چې تر پای پوری بنه است تاسو مصروف یاست. خو خیر دی وی بل پښتنې تم که جواب راکې هغه داده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا بانکی بندیزونه دي په یو هیواد کې چې په یو هیواد باندې چې بندیزونه وي په هغه کې لوی پانګونې هم مشکلات لري که څنګه؟
سره دا دا مشکل دی بانکی بلکې دا خپل دی مشروعیت بس خپل دی نور حقوقی قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره تاجرانو دپاره او هغه تعامل کنندگانو دپاره دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسئولیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دغه سیو موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو د ما بحث دا دی چې نه تنها دا بانکي تاجرات بلکه د نورو تاجرات او نورو خطرات او نورو هغه احتمالي منفي حالات په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دي. دا ټول باید د دې کېږي چې سرمایه‌کاران د خپل سرمایه‌گذاري او د خپل پیسو د لګښت په اړه باندې دائم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه‌کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو ته معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی او هر هیواد کې سرمایه‌دار وو غوړي خپل سرمایه او خپل امکانات تل لګي او خپله نه ګټه پورته کوي. نو دغه لپاره به څه ضرورت شي په داسې حالت کې چې هلته تاجرات موجود دي، سیاسي شناخت نه موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه په منطقه کې د امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس دي و نه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه‌کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه خپل امکانات په کار واچوي او د افغانستان او افغانانو لپاره کار او د ودې د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو لپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی ځکه کوم چې د ما مخکینی عرایز همدا و چې د افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره روابطو حالات د سرمایه گذاری لپاره ډېر یو مناسب او ډېر په زړه پورې او ډېر موردی علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله ډېره زیاته مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنځ تر ډېره پورې د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبرې وشوې، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډېره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا هغوی وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډېر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسې په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم همدغه اندېښنې لري او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولای نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کیږي، امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کیږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي وختونه چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي بلکې د خپلو ګټو په خاطر نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. کچره منګه د حقوق بشر مسائل مطرح کو ډیر داسې هوتونه دي چې هغه حقوق بشر اصلا منینه اما بیا دنیا سره تعاملات لري او پرسمیت هم سره پیژني راټول ورکم سره لري نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپل ګټو لپاره ګوري چې هغه وسنی لند وخت کې د یو امنیتی هغه ستونزې چې کومې ودی وړي چې هغه اضافه نشي او ای ټی ایم په افغانستان کې فعال نشي طالبان دغه حمایت ونه کی او بل اخر چین ته یو د سر جوړ نشي او دا ویره وسره چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال لکی ځکه د طالبانو دراتک سره ټول ملک وسه پوری تشویش لري هم غوډي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دیو په کومه خوانه زی او امنیتی وضعیت به سره خمی ځکه چې وسم تاسو ګوري څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور جدا کړ چې د القاعده شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاسو د بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اوریدلې وی چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه یعنی معنا دار چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس خرڅ چې وته وایي یعنی معدن په خپل د بې ثباتۍ سبب ګرځي د بلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکان د شیرزاد او اوچین په سیمو کې یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافي کړي یعنی محدود کسان دا غي نه استفاده کوي د ولس په دد باندې نه خوري نو په دې خاطر باندې منګه ولګیدلو هغه معدن وستلم بيخي بند کړل هغه د مخ کې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کلم بند کړل امنیتی وضعیت په نګرار کې تغییر وکړ ځکه د دې منابع ورکه شو دغه منابع نه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغه نه چوچ شول نو په خپل امنیتی توسعه رامنځته شول ځکه چې بعضی وخت کې یو مقاله منګه په خوا ډیر لیکلی و ریسرچ په یو سی پی کې چو یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی نو که چیرې به ثروت جوړ نیوي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتی به سر جوړ نیوي ته منابعونه استفاده نشي کولای ولو کته چاته اجازه د کار هم ورکی دا غینه ته کنټرول نشي کولای دا غینه په صحیح استفاده نشي کولای نو دته قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کوم استفاده چې دیونه کوي نو په هغه صورت کې منګه یعنی بستر ته ضرورت لري اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی سیاسي دی امنیتی دی نو چې هغه نه وي بیا د افغانستان په ګټه باندې نه تا
ډیر مننه سلامت تو سه کور ودان اوریدون کای لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو مهرباني
سلامونه سلامونه سلام
و علیکم السلام مهرباني
او مننه خوشاله وسی البته محمد نبی احمدی هم بغلاله ته تباشي ولا محترمه مېرمنو ته سلامونه وایي ضرورو خو چې محترمه bale
مهرباني کوي پښتنه مو وکي
او غاګ ندرجي سروازه محترمه
bale غاګ مرازي
او مننه البته چې قانون په خپل باندې ویلې یاده واخان بندر باندې تا چې راګېدی البته بار راځو سمونه ونی ولا کوم ته الګ الګ راځو زی پی پی ولا بیا هم یو توجیه راکې خو ډیر بننه وایي
من نه سلامت اوسه کور ودان چې ټلیفون مو وکړو یو بل اوریدون کوم شته تاسو ځان راو پیژنې نه د دوی ټلیفون قطع شوی دی ور بشو حافظي صاحب ته حافظي صاحب دیواخان خبره دوی وکړه دا لار څومره اهمیت لري تاسو د بدخشان له جغرافي سره بلدی است ځین خلک وایي چې په دغه سي غرنوي سیمو کې د لارې جوړول ډېر سخت کار دی او که جوړم شي شاید کال 12 میاشتې ورڅخه استفاده ونی شي خو بیلابیل خبرې دي اول تاسو د لارې په اړه مشاوریدونکو ته ووایس بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته
د منطقي سلولاري د کچيري ورغول شي او جوړ شي دا بالکل د افغانستان د ود لپاره ډیر اهمیت لري شرقي اسيا جنوبي اسيا سره او غربي اسيا بیا شرقي اسيا سره نخلوي او د افغانستان اهمیت ډیر جدي کچيري دا کاروشي خدا په تاریخي لحاظ دا لار خوشتون درلودل دا یو مهم برخه دی ورخم دلاري وي او په نوم د سنگ چارپاره یو ځای تل شتون لري په دا پنج کې یا نږدې د پامیر خورد یا کوچنی پامیر څنګه قرار لري یو لاره هندوستان خواته ته بل لاره مثلا یوریشیا ته بل لاره ایران او غربي اروپا ته او بل لاره چین او د لری ختیځ ته نو کچیر هغه ورغول شو خو ډیر ښه کار دی او لنی کمرغه د پخوانی حکومت په دوران کې د بدخشان لارې چې ډېرې خرابې وي دا بالکل جوړ شوي دي په ډېر ښه ستاندرد سره د تخار څخه تر بدخشانه پورې د کندز څخه تر تخاره پورې بیا د کشم د بدخشان څخه تر فیض آباد پورې بالکل یو ګران قیمت لاره ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګېدلی دي بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لاره جوړ شوې دي چې هغه په ډېر ښه ستاندرد دي بیا د بهارک څخه یو سل شپږ کیلومتر دننه په د پامیر کې تر اشکاشمو پورې لار غزیدلې دي یوازې پنځوس یا دو پنځوس کیلومتر لاره پاتې دي بندر ته یعنی ډېر تر ډېره بریده پورې دا لار جوړ شوې دي رغول شوې دي او هغه هم لکه چې د طالبانو چارواکي ویلي په هغه باندې هم کار روان وو په چټکتیا سره او بشپړ شو او زموږ
حافظ صاحب سوال دا دی چې که دا لاره جوړه شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته سم سړک نشته او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یوه ښار سره ډېره فاصله لري
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نو غواړي چې د افغانستان د اقتصاد ورته ډیر مهم نه دی مثلا چین چې سرویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو پنځه سوه میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډیر پیسې نه دي د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډېر اهمیت لري نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لاره خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پیښ نه شي دا اسلام پال خلک یا دا افراطی مذهبي خلک کلته نفوذونه کوي په هغه کې ایغور سیمه کې کانادا په تخنیکی لحاظ دا لاره تقریبا غزیدلې دي او مشکلات نه لري او دا کسی چې دا خلک وایي شپږ میاشتې بندې دي او یو کال خلاص دې دغه
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډیر زیات دی شاید چین لپاره نه وي د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت دا وي چې د گاونډیو د نورو گاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي کڅنګ
دا سې چې مونږ په دغه کله ډیر تحقیقات کړی دی تاسو خپل ورغلیم د چین لاري تر هغه تشخرغانه پوری چې مونږ گاوند ورسوالې ده او دی خو څه هم ورغلیم تر اشکاشه پوری او د بدخشان دی ولایت دی اوتاق مرستیال او یو بل رئیس وو دوی ته می وظیفه ورکړل چې لار شالته چې څو کانتینر مال او لزکه چې د پاکستان لارې بندي وي د ایران لار هم ډیر اوګو او ډیر غیر اقتصادي وو دوی وکول چې یو ولاس کانتینر مال په یو نه کې د چین څخه بدخشان ته ورسی او په هر کانتینر کې دوه تر درنیم دوه نیم زره ډالر زمون پګات شو یعنی تخفیف راغی په
لګښتونه زوکی دا خبره
په زمانی لحاظ الته د پاکستان لری شپږ میاشتې و میاشتې اته میاشتې وخت په ورکې نیو او دا د دې سبب ګرځل چې د سر الفساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد اول بین لاشي سوداګران ډیر متضرر شو هغه وخت کې زمون 15000 او 900 کانتینر واردات د چین وو بیا مونږ دا اټکل وکړ چې موږ کولی شو دا لاره په خپل چین سره ونخلو او لندیز می هم هغه وخت وکړل دا کمیټې اقتصادي شورا وزیران ته ما درج وکړ دا پنی ولسمشر رانه ته هم ویلی دا رسمان دی او تاسو د آدرس څخه چې دا حد اقل په هغه وخت کې تقریبا 7 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو او د زمان لمخې د شپږ و میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخلیدل او دا ډیر زمونږ په ګټه وو او د راکړې ورکړې لپاره ډیره ګټوره خبره وو نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل بندي
بله
لاری نوی مقصد پاملرنه ورتنه وشوی اوسو کدی چی چی تر سالان کسا خوبت سندی مشکل لار نده
بله
کدی چی چی یو تر آغاسی ورت یو شن جو شلتا او دا اوس خو رسیدلی دیاد آفاتا
بله
یو کتل لری یو لوال جوار لری خو یعنی دی استفاده ورد
بله ډیر مننه
اما مشکل دا غدی چې چینایان نه پرسمه نه پیږي چې یان تر اوسه پوری دی اجازه نه ورکړي او بین دوه یو قرارداد باید ووسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ پر سو د رسمند بندر خلاص
بله ډیر مننه سلامت اوسه په واشنگتن کې د دفاعي پانتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده د دې خبرې به هم سره واورو
پدې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل او آیا دا د دې معنی لري چې چین د طالبانو رژیم پر سر پیژندلې ده کنه پدې باره کې خبرې ډېرې دي سوالونه هم ډېر دي د ځینې هیوادونه دا پوښتنې کوي په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کوي د چین د خبرو روښانه کی چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلی دی او نور هیوادونه هم دا پوښتنې کړي دي په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړي دي په دغه نږدې وختو کې په دا څو ورځو کې د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی مګر هغه داسې وضاحت دی چې په کې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي چین ویلي دی چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري دوستانه اړیکې لري او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي
بله ډیر مننه له ښاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولې ور بشو نور ملمنو ته فاروق صاحب تاسو له هم را سره سکوره مدان چې حوصله مو وکړه مخکې دا یادونه وشو چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي کومه پروژه اجرا کوي کارګرم خپل وروړي او اته ټول وسایل خپل وی د چین پنګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي دی پنګونه یو هدف دی چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي دی چین په پروژو کې وای دغه برخه کمزوري ده دا څنګه ده دا خبره حقیقت لري
بالکل واقعیت لري تاسو کوم حکم لار شي د افغانستان په تاریخ مخکې دی انقلابات او د کودتاګان مخکې دی په علازت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې د ودري پروژې غټي پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان او نساجی د بګرامي او د سیدودري نور د چرګانو یو پروژه وه دا ټول پروژو کې د چینانو خپل کارګران وو اول ته فعالیت کاوه په دې اخر وختو کې چې د چینان په افغانستان کې د موږ سره په کابل پانتون کې د شپږ میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپل تقریبا 10% خپل د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو تقریبا 80% افغان کارګران استخدام شوی وو مګر دا په ماته قرارداد کې وسربېره د دې چې ما خپل زغت تلاش وکاو چې دا انبل ته د افغانستان د کارګرانو په ګټه راتي چې مګر دوی هم دا پالیسي و چې پرې نه کړو خپل متخصصین او خپل کارګران باندې دوی اعتماد کاو او په غوې په هدف سره اقتصادي هدف نه شي هم هغه دوی د خپل سرمایه چې کار اچي خپل کومکونه چې کوي دغه په څنګ کې لکدانو هیوادونه د زولري دوی خپل برلاسه لري او خپل خارجو تحمیلې نو یقین لرم چې شینانو پروژې افغانستان کې د معدن پروژې کله نور اقتصادي سکتورو کې وي دوی خپل د پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلې او خپل په د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړی په ټول دنیا کې دوی سرمایه‌کاری لري همداسې چې تجارت لري راټول کړي همبال او د اقتصادي تعاملات لري په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژو باندې تعاملي او په افغانستان کې مخکیم کړی دي او د جمهوریت په دوره کې په هغه پروژو کې چې دوی کار کاوه په پروژو کې چې دوی قرارداد وکړي دا خبره مطرحه چې دوی به د خپل کارګران راولي افغانستان د پاره د جمهوریت په وخت کې یو پروژه دی واده کړل چې لزر او کورونه دی جوړی چې متاسفانه په کې دوی پاتې راغلل او په پروژه کې دغه اصل نظر کې نیول شو چې دوی د خپلو کارګرانو او خپل هغه څو دا مخکینه تولید شوی پارتونه د چین برابرېدی او په هغه کې دا دوی را کار وکړ او په پروژه کې مګر پروژه بیا کامیاب نه شو او دوی خپل هغه تعهد تر سره نه کړل چې په هغه کې دا مشاینه کې دا پروژه په تابع کول ودا او پس ناکام شو نو چې تیل دی هغه کې شمال کې وکړي په دغه اکثر پروژو کې د دوی همدغه برنامه دی او د دوی جز دی پروګرامونه همدغه چې باید خپل کارګر او خپل متخصصین په وسیله باندې پروژې تطبیق کړي.
ډیر مننه سلامت اوسې کوربدن میاخل صاحب. د چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي سره لدی چې تاسو ول چې چین یو ډیر اندیشنه صرف لاغه سختري زو ده د حقوق کنټرول غواړي لیکن چین دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ور سره سیالي لري له روسي سره پټه سیالي لري او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي د دې د اتصال کړي افغانستان دی ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی په دې کې څه وایست؟
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو رابطې ولرو تجارت ولرو د افغانستان په ګټه باندې دی مګر چین افغانستان ډیر کړنه کیږي چې بای پاس کړی دی یعنی په دې معنی باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دیول لري نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
وان ګروپ یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره لري منځنۍ آسیا به بلدي خو سره باید د افغانستان لري وټړل شي
نه زه په خپل ازبکستان ته تلم هغه د دغه پروژه د ازبکستان دغه د تاجکستان او ترکمنستان لري ول چې اعلان سره وصل کی اول ته دی و جدي کار نه روان کړی دی پر اوس کال زه او ازبکستان کوم یعنی ما ویل چې دی عملی حالت سره کنه لګی دی جوړ او وصل کړي او که افغانستان سره وصل شي وړي اما ما خو مخې مرزو کې چې دی په لند وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکی اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې هغه دا پروګرامونه شروع کړل چې د دنیا سره ونخلې هغه وان روټ وان بیلټ یو سره کاو یو کمربند پروژه عملی کی اما پاکستان کوم تاسو ګوري چې د امنیتی مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه الته عملی کی تاسو اوس بلوچستان کې ګوري الته امنیت خراب شوی دی او الته بیا رقابتونه نور منتخبي رامنځته کیږي په توګه مثال په خپل ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي هغه غواړي چې بهر فعال شي همدغه وان روډ وان بیلټ کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان د سره وځي رقابتونه نور هم سره اضافه کیږي نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي کچېره افغانستان د رقابتونو مرکز شي او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي نو ما مخه مرزو کې چې به موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامسته کو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه بجانبه ګټې کوم یو دي هغه تامین کړئ شو نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې دغه سټیټس کو کوم حالت کوم یو ده دا د افغانانو په ګټه مهم ده دا به تغییر پیدا کړي اما تغییر هغه وخت را مسکل شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملکی وي مشروعیت نظام وی ولس په نظام کې برخه ولري تر څو چې هغه نشي نو دا به فقط لکه
مننه سلامات اوسه ډیر مننه میا خل صاحب کورودان افیزی صاحب مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمیر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښي کله دی سریلانکا مثال ورکول کیږي کله دی افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي په دغه هیوادو کې چین څه کړی دی کله چې لاند راته وایست
پد خپل د شتمنۍ سشتن ووسی او کله چې خپل دا وسونه لري نور هی ودونه په مختلفو درجاتو سوی استفاده کوي دا موقف اسخه برلاسي موقف اسخه چینایان دا گوادر که او حتا ایران سرا سریلانکا سرا پتیره بیا میانمار سرا او نور هیوادو سرا دوی تقریبا پا بای رانی سی مثلا یو بندر ویش دا بندر زماشون دون پیسی در کم در تا واکی زمانی دا پا خپلا دیو بل هیواد قلم رو بی دیو بل هیواد سشتمنی بی او جغرافیا بی خود دوی واکی دی دوی پلاس کی بی او دوی پا دا غاکلا سنه که یعنی مجامله نکه پا سراحت سره وای چی دون پانگاو نکوم دون پیسی در کم دا زی زماشون
بله سم.
او دا زمال نظر دا دی هیوادونو دی ارزی تمامیت پا خلاف یو مثلا
بله دیر مننه سلامت و سی حافظی سیب دی خبروانی وقت هم دوم رو دیر مننه دی اقتصادی چارو متخصص آزرخش حافظی دی کابل پوانتون پخوانه رئیس استاد حمیدالله فاروقی و همدرست دی افغانستان دی دفاع وزارت پخوانه مرسیال شام محمود میاخیل چی پا دی خبروانی که مگردون وکر لطاسی آوریدون که هم منندویو.